جوازونه هم اخیستي دي. په تیر کال کې د جافماب جمهور رئیس لوري خبريالانو د ملاتړ صندوق افتتاح شو او هغه سره د جمهور رئیس د شخصي بودیجې څخه مرسته وشوه. خبريالانو ټولې دوسیې د خشونت چې په لوی څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوې دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1390 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. اوریدونکو دا مجله مهم په یو شمېر هنري، ادبي او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د مجلې په نننۍ غنې کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل کندهار د انارګل د مشاعرې په اړه راپور لرو.
لوی خدای لوی خدای ترا جوړ دا وران ملت کړي، زمر پر خاور زمر پر هر باندې رحمت کړي، را تجری دا غم او مصیبت کړي، لسینو مجری کرکا او نفرت کړي.
هنر جاج مو د ازادي رادیو د دریو شهید شویو خبريالانو تلین یاد ته ځانګړی کړي.
خنړی دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو تر اتسنګ پکې
فنکار برخه کې ل لیکوال ژباړن او شاعر نجیب نایل سره خبرې کوو.
دغه کتاب یې ترجمه کړی دی او بل هم د استاد فضل ولی ناګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري
په زپانه کې به لنډه کیسه دیو واوري.
د نری شوندو د پاسې تور خدایي خال د ډیبي کولاته لا کولا ور بخلی و وخت ری د یو میاشت بو.
په ادب جام کې به لغمان تلاړ شو او د ملا محمد افغان نویس د ژوندانه احوال بو اخلو.
ملا محمد خپلې لمړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلی دی،
او په ورېښمین خیال کې به د پروفیسر بخزاده دانش د نمنځ غونډې راپور واورو.
نه لیونه کېږم دا راغونډ کو دا چاپ کو تر څو د کوزي پښتونخوا برې پښتونخوا خلکو ته ورسو، موږ دا مناسب وګرځي دانش صاحب عبدالله تراو بلو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیر کال د اپریل په 13مه په افغانستان کې د رسنیو کورنۍ د غم په ټغر ناستې وي. همدا مهال چې د کابل په ششدرک کې چاودنه وشوه، خبریالان د خبري پوښښ لپاره ورغلل. دویمه چاودنه وشوه چې قربانیان یې خبریالان وو. په دغه خبريالانو کې درې خبريالان د ازادي راډيو هم شامل وو. سباون کاکړ، عباد الله نانځي او فرشتہ محرم دورانی په دغه پیښه کې د تل لپاره د ازادي راډيو له کورنۍ جدا شول. فرشتہ محرم دورانی چې دندې ته پر لار و د لومړی پیښې قرباني شوه، او سباون کاکړ د ازادي راډيو ویډیو خبريالو چې د پیښې د تصویر اخیستو لپاره تللی وو، او په دویمه پیښه کې د عباد الله نانځي سره یو ځای شهید شو. د دوی غم لا هم تازه ده او په ازادي راډیو کې به تشه تر ډیره محسوسيږي. د راډیو مجلې نننې غنا د خپل دریو شهید شویو همکارانو روح ته ډالۍ کو، او په پیل کې ل مریم توخینه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وشوه. تیر کال د اپریل په 13مه په کابل کې د یوې پیښې پر مهال د بیلابیلو رسنیو نه کارکونکي قرباني شول. تیروني په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د خوندیتوب او د اپریل د 13مه نیټې قرباني شویو خبريالانو د یاد تازه کولو په پار غونډې وشوې. دوی ټولو په یو خپل په افغانستان کې د خبريالانو د ژوند او کار پر وړاندې د خندونو یادونه وکړه، او هم یې زیاته کړه چې د مافیا، وسلوالو او نورو ډلو سربېره یو شمېر حکومتي کړۍ هم د خبريالانو د کار پر وړاندې خندونه رامنځته کړي دي. همداراز په کابل کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې هم د یوې غونډې په ترڅ کې په جګړه کې له کیلو غاړو وغوښتل چې د خبريالانو ژوند ته پام وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې په یو خبریال د برید د عاملانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت د مزل راډیو په خبریال اشوی برید وغانده. تیره اونۍ په ننګرهار کې د مزل راډیو په خبریال عمران لمر د جلال آباد ښار د امیر شهید بند کې د ناپیژاندو کسانو لخوا برید وشو او ټپي شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت دغه پیښه د اندېښنې وړ وبلله او عاملین یې د بیان د ازادي دښمنان وبلل. دوی له حکومت غواړي چې د یاد خبریال د برید عاملین ژر تر ژره ونیسي او مجازات یې کړي. او د هرات د ارزاقو د تاریخي ګودامونو زندنۍ چارې به بیرته پیل شي. د ګودامونو د لرغونو ودانیو د ترمیمولو بهیر د ګړندي کولو په باب د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس آریا روفیان د ارزاقو د ګودامونو د پروژې د ستونزو او د دغې ستونزې د حل د څرنګوالي په باب خبرې وکړې. د بنای ساختماني شرکت استازي انجینر داود احراري د ارزاقو ګودامونو د پروژې د ستونزو په باب خبرې وکړې او په تخنیکي برخو کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د تاریخي ابداتو مدیریت د همکارۍ غوښتنه وکړه او زیاته کړه که چیرې همکاري ورسره وشي نو لرې نه ده چې کارونه به چټک شي.
د راډیو مجلې په دې برخه کې کندهار ته ځو. تیرونی هلته د انارګل دودیزه مشاعره شوې ده. په دغه مشاعره کې د کندهار د چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعرانو او فرهنګپالو برخه اخیستې وه. د انارګل سګنې مشاعره د سولې هڅو ته ځانګړې شوې وه او شاعرانو تر ډیره په خپلو شعرونو کې سوله یاد کړه. زموږ همکار صادق ریښتینی دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
انارګل د کندهار دې نور مولې پکانو دا سرګل د څنګ یار دې نور مولې پکانو.
انارګل کلنې د دې مشاعره چې هر کال دا نارو د ګل کېدو پر مهال جوړیږي دا ځل تر ډیره د سولې هڅو ته ځانګړې و. مشاعره چې د نوی او پرمختللي کندهار عینو مینې په زړه کې نیول سوې و. د کندهاري چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، لغمان، خوست او د پښتونخوا څخه هم فرهنګیانو ته بلنې ورکول شوې وې. په دې مشاعره کې د انارګل ستاینه له جنگ څخه کرکه او د سولې سره د مینې خبرې کېدلې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي، فضل رحمان سراجي او څو نورو شاعرانو سولې ته ځانګړې شوي شعرونه وویل.
لوی خدای، لوی خدای، ترا جوړ دوران ملت کړې، زمر پر خاور، زمر پر حال باندې رحمت کړې، راستګيري دغه غم او مصیبت کړې، لسینو مجری کرکا او نفرت کړې، دا په برخه مو د سولې شر نعمت کړې، دغه وران ویجار وطن را ته جنت کړې.
هر کله راشي سپین ستري سولې، زمونږ له هیواد د مروري سولې، زمک د نړۍ د بام فضا خپل کړه، چترې نزی پردې لکړې سولې، راشه چې سا واخلې او شکر وکړې، زمنګ بچی زمنګ تور سرې سولې.
په نڅا په ګړې دو به مې غزل سره راځي، سولې بدرګه به انارګل سره راځي، ما سره یو ځای شه د جنګونو په شاتک کې، سولې تو خدای که ناراستیو کې راتک کې، نو راشه د کمزور و مټو زور مشه، ای طالبه ورور دی یم ورور مشه، راشه د کمزور مننه مننه، راشه د کمزور و مټو زور مشه، او ی طالب ورور دی یم ورور مشه، په تیرو نا کردو دی پخیمانه شه، او نور دی په دې خپل قام میروبانه شه.
انارګل مشاعرې ته د ولسمشر محمد اشرف غنی استول سوی پیغام هم د کندهار والی حیات الله حیات لخوا ولوستل سو. ولسمشر په خپل پیغام کې کندهار د سیاست او فرهنګ ټاټوبی یاد کړ او کنداري فرهنګیان یې وستایل چې هر وخت یې د خپلو فرهنګي ارزښتونو څخه په پوره زړورتیا ستاینه کړې.
ویشي انانی د پاللو طریقه دا ده چې د ټولنې د بدلونکو اړتیاو ته په پام کې پام ورته وشي او وخت پر وخت بهتری پکې راشي. امید دی چې دا انارګل مشاعره د تکړه شاعرانو له برکته د نورو کلونو غونډو، د ذوقونو او فکرونو په روزلو، د کتاب او په زړونو کې د مینې او عاطفې زړې زرغون کړي.
د ولسمشر تر پیغام وروسته د کندهار والی حیات الله حیات په خپلو خبرو کې وویل چې دا ډول مشاعرې د مینې او یووالي سمبول دی چې باید په خورا ښو مراسمو سره ولمانځل سي. حیات له شاعرانو وغوښتل چې نور د ټولنې د فعالو غړو په څیر د سولې د هڅو لپاره کار وکړي.
د شاعرانو نه مې هیله دا ده چې دو پوهیږمه هر شعر په خپل ځای کې اهمیت لري، ولې راځئ د دې په خاطر چې د انارګل مشاعره دا ځلې د سولې دپاره ځانګړې شوې ده. نن ژمنه وکړو چې سر د دې شپې او په راتلونکي کې په خپلو شعرونو کې د سولې دپاره کار وکړو. شاعر د مونږ په ټولنه کې ژور ریښې لري، ژور اغیز لري. شاعر اصلا د ټولنې اصلاح کوونکی ده. شاعر د ولسونو او د وګړو د درد اظهار کوونکی ده. شاعر د مسؤلینو او چارواکو ښی لارې ته سوق کوونکی ده.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي ادارې په قربتوب جوړیږي. ننګرهار نارنج ګل، زابل بادام ګل، هلمند سپان د سین وردګ مڼې ګل، لوګر سنځل ګل او نور ولایتونه هم هر کال خپلې کلنې مشاعرې او میلې لمانځي.
چیرام بشي کمشي د سولې خوشبو را باندې لګي، کې د شه حالات خوشي د سولې خوشبو را باندې لګي، د سولې خوشبو را باندې لګي.
پروشو چې د ازادي رادیو لڅپی بیا د سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشتي محرم دورانی غږ خپور نشو. نن سهار د ازادي رادیو د کابل دفتر د تصویري خبرونو خونی تلاړم. هلته پر یو میز د مړاو شو یو ګلانو ګډې پرته ده. د کمپیوټر ښیښه توره ده، پر کیبورډ ګرد پروت ده او چوکۍ تشه پرته ده. باور مين راځي چې د دغه چوکۍ څښتن او د دنګ قامت لرونکي ځوان سباون کاکړ بل مکسر نوي. لهم د تیر کال د خبرونو زړې ورقې د میز پر سر پرتې دي. دی وسور قلم سر هم ور سر پروت دی او د چایو یو پیاله چې په بیخ کې تور چای وچوي هم شته. د زهرو کاروان خبرونه خونی تلاړم. دلته هم لورته حالت سره مخ شوم. پر دیوال دی وخندرو یزوان تصویر راځړېدلې. تشې چوکۍ، مړاوي ګلونه، ګرد وهلې کیبورډ او د کمپیوټر توري خېخي د دې گواهی ورکول چې د دغه چوکۍ څښتن هم له موږ سره خوی پامانی کړي. پالماری کې د عباد الله حنانزی د یادښتونو کتابچو سم شته. د مشکونو په قلمدانۍ کې څو قلمونه پراته دي. خای رنگي وچووي ځکه څښتن یې تری عمرې خدای پامانی اخیستې. د تعلیمي پروګرامونو خونی تلاړم. همکاران خاموش نستو. هلته یو ویرجن ماحول منګولي خخ کړی وي. د فرشتې محرم دورانې ځای خالی و. د میز پر سر یو کوچنی د تور سور او شین رنگ لرونکي لاسبند، دو د اسلامی عقایدو کتابونه او د اوبو ګردوهلې ګلاس پروتو. دا ځای هم د تل لپاره خالی دی ځکه فرشته محرم دورانی په عمری سفر تللې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اکرام الله اکرام زموږ د دریو همکارانو د تلین یاد پاړه راپور برابر کړي.
خنړۍ دوشنبه
د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورس هغه ورس چې د ازادي رادیو د دریو خبریالانو تر اتسنګ پکې د بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان او تصویر اخیستونکي په دوه بیلابیلو انتحاري حملو کې ووژل شول. سباون کاکړ، عباد الله حنانځی او محرم دورانی د ازادي رادیو درې خبریالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شوي وي خو غم او یاد لاهم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د سور لسمه د کابل په شش درک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مردی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدلې. تر بیا چې سباون کاکړ ستاسو درنه
هو ډیر کلن. سباون کاکړ د ازادي رادیو ویډیو ژورنالیست او د لوبو له میدان ورزشي خبرونه چلوونکی و. د واده کړو یو زوی درلود چې تر وژل کېدو څو ورځې وروسته یې زامن جوړ شول. سباون کاکړ له ازادي رادیو سره 15 کاله کار وکړ.
د خدای په امان.
وویش کلن عباد الله حنانځی د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي رادیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلوونکی و. له واده یو کال تیر شوی و او ماشومان یې نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د پاکستان
د ازادي رادیو سره نږدې یو نیم کال کار کړی و خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاري موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خوځو لپاره د ازادي رادیو د ونیزي نیم نړۍ خبرونې د جوړولو دنده ورسپارل شوې و خو مرګي د لومړنۍ خبرونې جوړولو ته هم پرې نه خوده. نو موړي د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصله و. دورانی به ویل د غواړي د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخاينه هغه اڅيره چې ترورستانو نړۍ ته خوده لیدا. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال په تیرېدو سره لا هم د دوی درد نه دی کم شوی. لګروال متیولا د ځواني مرګ سباون خسر دی.
یورک هندستان روان کده بودم په مجرد
دی وای دوی می چکل هندستان ته استولی نو کله چې په تیارې کې سپاره شول او تیارې لزمه کې ارتفاع ونی ولا نو بنیامین خپل مور او نیا ته ویلی و چې د خپل پلار خواته می ورزو ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی. نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللی دی او بیا ناراضی دا یوازې ځواني مرګ کاکړ حنانځی او محرم دورانی نه و چې د دې خونړۍ او چاودنو ښکار شول بلکې د نور بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان هم د دې کاروان غړي وو. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه هم د نامعلومو وسلوالو لولوري په ډزو وژل شو. د ځواني مرګ حنانځی میرمن فرشته هاشمی حنانځی وایي چې په خپل کور کې هر کله چې د حنانځی پاتې شیانو ته ګوري غم یې زیاتېږي.
دا هغه کمیس دی چې تل به یې اغوسته. د دې کمیس سره یې ډېره مینه وه. دا هغه حتر دی چې تل به یې ورنه استفاده کوله. څه شی مې چې ډېره ځوروي هغه د حنانځی بیلتون دی. هغه نه یوازې زما د ژوند ملګری و، هغه مې بهترین دوست او د راز ساتونکی و. داسې کس و چې هر وخت مې د ژوند رازونه ورسره شریکول. نه موجودیت یې ما هره شیبه ډېره ځوروي.
دلته د ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د یادو وژل شویو خبریالانو څوکۍ له هماغسې تشې پرتې دي او مرګونه ګرد پرې پروت دی. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خونړۍ ورځې تصویر لا هم نه دی تت شوی. د پښتو برخې نیوز ایډیټر اجمل تورمان
واقعا تور ورځ وه او تور ورځ ده. لا هم مانن هم د همدغې ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک پاڼې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په همدغه ورځ له موږ جدا شول نه هیریدونکي دي. سباون کاکړ، عباد الله حنانځی او فرشته محرم درانی.
د دې تر څنګ د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان خبریالانو یوې ډلې د خپلو دغو وژل شویو همسنګرو یاد ونمانځه. دوی په دې اعتراضیه غونډه کې د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتل چې د خبریالانو خوندیتوب ته دې جدي پاملرنه وکړي. دوی همداشان وویل چې باید ښکېل اړخونه له خبریالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. د دې غونډې دوه ګډونوالو خبریالانو محمد کمال افغان او الفت حسرت ازادي راډیو ته وویل
لخکی لغاړو غواړو چې خبریالانو ژوند ته د ارزښت او اهمیت باندې قایل سي او هغه معلومات چې د پیښېسته خبریال غواړي باید خبریال ته معلومات په وخت ورکړل شي.
افغان حکومت د طالبان دی که یا هم نور وسوال په افغانستان کې دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من هیڅ یو مسلمان دی خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
همدا شان ټاکل شوی چې نن په کابل کې د ازادي راډیو او د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا هم په دیاړې وغونډه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې نه تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی او له تاوتریخوالي ډک کال بلل دی. د دې ادارې په کلنی راپور کې چې څمو د وړاندې خپور شو راغلی و چې په 2013 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 خبریالان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې همداشان راغلی و چې د ټول هیواد په کچه له خبریالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې دي.
لیکوال، ژباړن او شاعر نجیب الله نایل وایي چې په دې وروستیو کې د ادبي فنونو په برخه کې څېړنه پیل کړې ده. دی وایي چې په شاعرۍ کې د یو شمېر نویو فنوني توکو د تشریح لپاره یې مټې رانغښتي. د هغه څو ټولګې چاپ شوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه نایل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. ستوري مشه
په خیر اوسه. سلامات
نایل صاحب، زموږ اوریدونکو به تاسو د یو لیکوال او ژورنالیست په توګه پیژنی، او اکثره چې د نجیب نایل نوم اخیستل کیږي نو موږ وایو چې نجیب نایل یو ادیب او ژورنالیست دی. د ادبیاتو په برخه کې تر اوسه پورې څه کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړ خپل ادبي خبرونه کې مل مکتم. په ادبیاتو کې تر دې غړې پورې موږ چې کوم ټولنې ته څه اثر وړاندې کړی دي، نو په هغه کې په لومړیو کې زما یو اکثره ژباړې دي په دغه برخه کې ما کړی دي. یو هم د عبدالرحمن بابا عرفان په نامه یو کتاب دی چې استاد عبدالباقی هیلمن غزنوی لیکلی دی. د عبدالرحمن بابا په عرفان او تصوف باندې غږېدلی دی. یو دا دی. بل چې دی، یو ناول مې ترجمه کړی دی، میکی اسپیلین، یو امریکایي لیکوال دی. په جنایي برخو کې ډیر ښه ناولونه لیکلي. دغه ناول دی د وینې څکه، دغه کتاب مې ترجمه کړی دی. او بل هم د استاد فضل ولی ناګار، د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري درې مجموعې چې کومې وې هغه مې په یو ټوکې راټولې کړې. پر هغه مې یوه غټه سریزه لیکلې وه او په بیلابیلو اړخونو باندې غږېدلم. نو دا په دغه برخه کې مې کارونه کړي.
ژورنالیزم برخه بیا څنګه؟
د ژورنالیزم برخه کې یو عملي کار دی او بل د اثارو برخه ده. د اثارو په برخه کې زما د ایراني لیکوال ډاکټر یونس شکرخوا یو کتاب دی، پرلیکه خبریالی یا نوی خبریالی. د نوی خبریالی اثر هغه مې ترجمه کړی دی. او ترڅنګ د ژورنالیستانو د پاره د لارښود د پښتو ژورنالیزم یا رسنۍ په نامه یو بلاګ مې دی په ټول افغان کې، او په هغه کې پر لپسې ډول باندې زه خپل مقالې لیکم. د ملګرو کمی مقالې وسیږي، داغو مقالې مې پکې خبرې کړې دي. او ترڅنګ له نورو بهرنیو ژبو لکه اردو، فارسی او د انګریزي څخه مې مقالې را ترجمه کوم ته او په کاغذ کې خبروم. نو دغه مې په ژورنالیستیک ډګر کې کار دی. بل عملاً کار دی. عملاً کار دا دی چې تقریبا له 2004 کال راهیسې مې په بیلابیلو رسنیو سره کار کړی دی، چې په نننی افغانستان په ختیځ کې یو مجله وه د میډیوټیک په نامه ادارې خپرول. هغوی سره د ډیزاینر د خبریال په توګه مې کار کړی دی. په ژواک خبري اژانس سره مې په د رسنیز تحلیلګر په توګه مې کار کړی دی، چې مثلا د هغوی کوم خبرونه به هغوی خبرېدل، نو هغې کې مې د هغوی خبرونه به ما ایډیټ کول، تحلیلول، چې مثلا کوم ځای کې غلطۍ او نور څه شیان دي. په دغه برخه کې کار کړی. په بیا د نوی سره مې د ژورنالیزم ټرینر په توګه باندې څه موده کار وکړلو. نو د هغوی سره مې هم بیا په ختیځ کې چې کوم رسنۍ وي، معمولا ژورنالیزم په هغه وخت کې چې موږ دغه وخت کې د ژورنالیزم ټرینر په توګه کار کوو، رسنۍ چې وي ډېر ابتدایي وي. نو د رسنیو سره هم په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. ژورنالیستانو مو ته روزلي دي او په دغه برخه کې مو سره کار وکړو.
شعر و شاعري تخلیق هم کوي که نه؟
او د شعر و شاعري په برخه کې هم زما یو اثر شته دی، متاسفانه یادم وته. هغه لکه ګل شونډې لکه پاڼې سترګې زما د شعري ټولګې نوم دی. هغه لومړۍ ټولګه چې دغه چاپ شوې ده او ډېره خلق خوخه کړی ده. یو بل ټولګه هم لرمه چې هغه به ان شاء الله په خپل وخت کې چې کله وخت ورسېدو چا په اوه کله چې یوازې شم نو یو بل ټولګه هم چمتو ده، نو شعر شاعری هم کله کله کوو. سر
نایک صاحب، ما سره پوښتنه دا ده چې شاعرانو هغه خلک چې هغوی هنري ادبیات تخلیقي، هغوی تر ډېره پورې د خیالي او عاطفي او هنري نړۍ مخلوق دی، او تر ډېره پورې په عاطفي او تخیل ډېر فوکس د هغوی زیات وي. ژورنالیستان بیا د حقیقت د نړۍ اشخاص دي چې هغوی تر ډېره پورې حقیقت پلټي. څنګه کېدای شي چې یو سړی دې هم د تخیلي نړۍ انسان وي، او یو سړی دې هم د یعنی په یو انسان کې دوه شخصیتونه وي؟
د انسان فطرت دغه سي ده، خدای دغه سي پیدا کړی ده چې مثلا د دوانو سيزونو جوهر د په وجود کې شته ده. لومړی ځل لپاره انسان چې مثلا دنیا ته راغې، نو دغه سره دغه سوچ مثلا خپل په قران کریم کې ډیرو کیسو ته په دغه برخه کې شته، چې مثلا ابراهیم علی السلام ویل چې مثلا د ازما خدای مثلا دا بچي، یعنی دا یو حقیقت په لټلو مسله ده. د انسان په خټه کې دا شته، دغه ویل چې مر راوخته، چې مر راوخته دا بزما خدای وي، هغه به ته پناه شو، نو خدای خو نه پناه کیږي. مثلا سپوږمۍ دانو، نو دا شین چې دی دا د انسان په وجود په خټه کې دان غختل شوی دی چې دا تر قیامت پورې حقیقتونه پلټي. نننی ساینس چې کوم پرمختګ کړی دا د انسان د امدغه د نننی جوهر پایله ده چې ورځ په ورځ باندې حقیقتونه چې دا پلټي. بل د خیال مسله ده، د خیال مسله داسې ده کچیرته انسان تخیل یا تخیلي ځواک او دا قوه نه لرله، او مثلا د دغه سی په خوب او په خیال کې دغه سی نه راګرځول شي، مثلا ځان پاچا کی یو ډول په خوب کې مثلا د ځان پاچا ویني، یا مثلا تخیل کې دغه چې د تخیل خپل د امید ناراضي کیږي، چې مثلا دی وای چې زه دغه سی هغه کېدې چې دغه سی شمه، دا هم یو تخیل چې سړی ځان لپاره پاینده کې پیشبینی کوي او پیشنګری کوي. کدا نه وي نو انسان بچی دی، دا ټول انسانان لکه بمی چاودنې بدوی وکولې. نو دوی چې دغه تخیل چې دا هم په همدغه واجب خدای پاک دوی په وجود کې رانغښته، چې دوی دغه چاودنو نه چې دغه مخنیوي وشي. بل په قران کې هم دغه یادونه شته چې د انسان په خپل لکه د شاعر په خپل وفي کل وادي نه هی مونږ په هر وادي کې چې دی لالهند دي. دغه د حقیقت او د هغه ترمنس توپیر هم په همدغه کې د حقیقت چې ده 100% مثلا 100% حقیقت ده، او بل چې ده تخیل د صفر تر منځ، یا مثلا 100% د منفي خواته 100% منفي خواته سي. نو دوی دوانو یو ځای کول دغه چې دي د انسان په جوهر کې، نو دغه ننني ساينس ته چې ده په همدغه وجه پرمختګ ورکړی ده. مثلا ساينس فیکشن مونږ په ادبیاتو کې لولو، دغه چې ده تقریبا د تخیل پر بنسټ باندې چې دي، دغه ساينس فیکشن چې ده د انسان د تخیل د بنسټ نه سرچینه اخلي.
مخکې تاسو په خپلو خبرو کې د شاعرۍ خبر وکړه چې شعر هم لیکي، دا د تخلیق برخه ده، د سیډنې په برخه کې هم کار کړی دی چې ژورنالیستانو ته د ژورنالیزم هغه ابتدایي لارښود لیکل. بیا دی ویل چې په ژباړې کې هم کار کړی دی، د ژباړې مسله څنګه وه؟ دی څنګه مخه شو چې ژباړه دې وکړه؟
د ژباړه خو چې ده په پښتو کې فی الحال زه نن ډېر اړینه ګڼم، مګر مثلا په علمي لحاظ باندې که د نورو ژبو سره ځان پرتله کړو په وروستیو کې ډېر کار وشول، ځوانان خصوصا ډېر زیات کار وکړلو د بهرنیو ژبو نه اثر راوژباړه. ما هم د همغې اړتیا په نظر کې نیولو سره چې مثلا موږ په بېلابېلو برخو کې دغه اړتیا وینو، دغه اړتیا محسوسو چې مثلا دغه اثر شدي د باید په پښتو کې وسي. مثلا د ژورنالیزم برخه کې ډېر کار وشول په وروستیو کې، نو دغه د اړتیا په نظر کې نیولو سره چې ما په دغه کوم ځایونو کې محسوسول، نو دغه اثر به مې ترجمه کړي دي. مثلا زما په دینی برخه کې دوه نور اثر زه خپله دینی برخه کې لرم. یو هم جنت زموږ په کورونو کې ده چې ختیځ خپرندوی ټولنې په ننګرهار کې خپور کړی ده، هغه د کورنۍ نظام په حق لبانی هم رواني مسایل څېړي، هم دینی ملحوظاتو مثالونه وړاندې کوي چې مثلا یو کورنۍ څنګه رامنځته کیږي، یو کورنۍ باید څنګه سړی وساتي چې دا کورنۍ ټول سره اړیکې په داخل کې غختلی وسی. نو دغه کتاب چې ده ما په دغه ملحوظ باندې را ترجمه کو، خدای شز ما لپاره خپل ما چې کله ولستل ما لپاره ډیر ګټور وو. نو په دغه ارتیا په نظر کې نو چې ما خپل محسوس کړ چې دا ګټور دی، نو ټولنې لپاره مې هم وړاندې کړ. بل اثر هم زما ارمګدون درې منړیواله جګړه ده چې دا تزما تر ټولو اثرو ډیر خپور شلو او خلکو خبر درګه کو ټولنوالو پاغي کې د وسنۍ روانو جګړو په حق لبانی د دینی نصوصو یا د حدیثو په نظر کې نیول سره دغه مسائل څېړل شوې دي. نو هغه کتاب چې ده څنګه سیاسي او دینی اړخونه دواړه لري.
کچې تزمګه زما غوښتنه ده چې یو شعر راته وسوي، ځکه اوریدونکي هم په دې تمې شي نایل صاحب نه یو شعر واوري. ساده شعر مینوال به اوس غوږ وي.
نو د سین نه خود سه شیرونو بر اثر سه وګدنی خود سه وړې وړې دوه ټوټې به یې سره یو څلوري زده د خپل وجود مړی تناست یم او ویر کوم د خپل وجود مړی تناست یم او ویر کوم زنه په هیګم چې تکثیر او که تقصیر کوم کله بلاشم د نورو پر وجود اختیم کله بلاشم د نورو پر وجود اختیم کله بیا خشما خوونه د اکثیر کوم او یو درې باندې نور دی د بل شیر زرا زما ته زما پتم اوسه
زرا زما ته زما پتم اوسه
زرا زما ته زما پتم اوسه د یار غم له هرڅ بی غم اوسه گزاروی تل ناساز هر موسم کی
گزاروی
تل ناساز هر موسم کی که زما منی نو بی موسم اوسا هغه زیم چې د هسک غړې غواړم
هغه زیم
چې د هسک غړې غواړم ته چې خخ کاری زما په کم اوسا. واه مننه.
نن څه ته ورسه پوښتنه پتو کوس مهال په څه بوخت یې څه کوي زکړې متر کوم رسولي اوس لګیا یې.
نو ما زه خو در معلمین لار نه مې لیسانس تراله ما د ننګرهار د خوونی او روزنی تعلیم تربیه پونځی نه فارغ شولم او فی الحال په ننګرهار پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې پر مخ وړم.
د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو د ځوان لیکوال اجمل زاهد لنډه کیسه دیوه انتخاب کړې. دا کیسه وږمه جبارخیل کوي.
زرپاڼه دیوا. هوا ورځ تر بلې سړېده، د منی موسم خپله کړه تازه بار کړې وه. پلار به مې هر وخت را یادوله چې ژمني کورسونه پیل کړه. یوه ورځ په همدې نیت روان شوم. ښه مې په یاد دی کوم کورس مې چې پلار راته یاداوه، زموږ په سیمه کې یو له وتلو کورسونو شمیرل کېده. که غلط نشم د دې کورس نوم البیرونی و. خولنده دا چې کورس ته ورغلم داخله مې وکړه. د انګریزي او حساب مزامین مې پکې ونیول. د کورس مدیر وویل سر له سبا درسو ته راځه. دروازه مې وټکوله. راتلی شم استاده؟ هو راځه سمیر جانه. یادیږي مې په صنف کې ټول لس کسه وو، اووه هلکان درې نجونې. ټولو ځانونه معرفي کړل، ما هم خپل وار تیر کړ. په دوی کې یوه نجلۍ دیوه نومېده. دیوه لرنګه غنم رنګه او په ونه منځ میانه وه. شین بخونې غټې سترګې وې او په جګه نرۍ پزه یې یو داغ هم و لکه د اور یو وړ بڅری چې ورشیندل شوی وي. د نرۍ شونډو د پاسه یې تور خدایي خال د ډیبې ښکلا ته لا ښکلا وربخلې وه. وخت تېرېده، یو میاشت بووت. اوس په صنف کې چلند عادي شوی و. زه او ډیوه سره پوهېدو چې یو بل ته مو زړه کې مینه پیدا شوې. د کورس دوه میاشتې پوره وې. یوه ورځ مې د پلار نه د فیس غوښتنه وکړه. پلار مې چوپه خوله ناست و. پلار مې څه د پاسه د شپېتو کلو به و. نور له کاره لوېدلی و. زه هم د څه کم شپاړسو کلو وم. درانه کارونو سره بلد نه وم. لنډه دا چې همغه ورځ وه زه له کورسه پاتې شوم او ډیوه مې بیا ونه لیده. یو خوا د نیستۍ کړاوونه، بل خوا د ډیوې نه لریوالی نور غمونه زیږول چې زما ژوند دې له سترو ګواښونو سره مخ کړی و. ژوند مې همداسې روان و. درې کاله په همدې حالت کې تیر شول. ما مکتب خلاص کړی و، خو د نیستۍ درد مو لا هم اډونو کې څړیکې پاشلې. نیمو شپو کې به ډیوې هم کله کله زما د یادونو نړۍ ته تترڼا ورکوله. کانکور ته د چمتووالي مرحله او درسونه مې په ډېرو ستونزو پاس کړل. یوه ورځ مې ماما کروم چې د موبایل شړنګ شو. یاسین و، غوږ ته مې ونیو. سلام جوړ په خیر. علیکم السلام، زیره مې در باندې. د څه شي زیره؟ ژر یې ووایه هله نو. خو له ډېرې زورېدا وروسته یې خوله خلاصه کړه. کابل پوهنتون ته بریالی شوی یې، تا ته او ستا کورنۍ ته دې مبارک وي. لکه خوب چې وینم باور مې نه کېده زما د دردیدلي ژوند له سترو ارمانونو یو هم کابل پوهنتون ته تګ و. له دې سره مو ټول خپلوان او کورنۍ خبر او ډېر خوشحاله شول. لنډه دا چې د پوهنتون دوهم سمستر به نیمایي شوی و. یوه ورځ 12 بجې به وې چې درس مو خلاص شو، کور ته مې د تلو نیت وکړ. ښه شېبه روان وم. عمومي دروازې ته لا نه وم رسېدلی چې کیڼ لوري ته مې د تور حجاب والا جینۍ په تیزۍ روانه وه. د تګ نه آشنا برېښېده، لکه ټول ژوند مې چې د دې د تګ کاته کړی وي. زه ترې چابک وم، لږ څه ترې مخکې شوم. د وتو دروازې ته چې ورسېدم یو آشنا غږ مې تر غوږو شو. سمیره و سمیره. دې غږ زما زړه ته یو ډول ناببره سکون ورکاوه. شاته مې وکتل، د حجاب نه راوتلې شنې بخونې غټې سترګې مې سترګو ته نیغې ولاړې وې. مالا هم نه پېژنده چې دا به ډیوه وي. دا هغه 15 کلنه ډیوه چې ما لیدلې ونه وه. سره تر پښو یې په تور حجاب ځان پوښلی و، خو لومړی یې لا تک بیا له سترګو آشنا پرېښېده چې دا ډیوه ده. په ژړغوني غږ کې یې وپوښتل، ته سمیر نه یې؟ له شنو سترګو یې اوښکو ویالې جوړې کړې. زما پښې هم بې سیکې شوې او خپله اوښلنې سترګې مې نورې له واکه ووتې. په بوګنیدونکي غږ مې ترې وپوښتل، ته هماغه ډیوه نه یې چې زه لکه پتنګ دا درې کاله درپسې کړېدم؟ له دې سره زموږ په درد آسمان هم بې ژړا پاتې نه شو. شړکنده باران ورېده. ښه شېبه مو یو بل ته کتل، لکه یو بې وزرو پتنګ چې په سلګو سلګو خپلې ډیوې ته رسېدلی وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې ملا محمد ارزبیګي چې په افغان نویس مشهورو در پیژنو، د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام،
ملا محمد ارزبیګي. مرحوم ملا محمد ارزبیګي مشهور په افغان نویس، د رازالدین خان زوی او په خټه صافه دی چې د 1913 کال په شاوخوا کې د لغمان د احمد زیو په کلی کې زیږیدل دی او په 1915 کال کې په کابل کې ومړ. ملا محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلی دی. د امیر عبدالرحمن خان په وروستیو وختونو کې د امیر د دربار ارزبیګي او د پښتو منشي وټاکل شو. ملا محمد یعنی افغان نویس نه یوازې عالم او لیکوال وو، بلکې هغه د خپل وخت یو تکړه شاعر هم وو. په 1893 کال کې چې د مولوي صالح محمد نیکه حاجی محمد اکبر خان هوتک نیکه له هیواد عفو غوښته، امیر عبدالرحمن هم د هغه د عفو فرمان په پښتو نظم لیکلی وو چې نازم همدا ملا محمد یعنی افغان نویس وو. وایي چې ملا محمد افغان نویس د اشعارو یو قلمي دیوان هم درلود، خو تر اوسه دغه دیوان نه دی چاپ شوی. یوازې د ده یو څو شعرونه په سراج الاخبار، ځینو مطبوع اثارو، کابل مجلې او د ده د کورنۍ له غړو سره په ځانګړي ډول موجود دي. که څه هم د ده اشعار زیاتره تصوفي او عشقي دي، خو د ملي اشعارو تله یې هم درنه ده او د افغان نویس د اشعارو فورم د ولسي بدلو په چوکاټ کې ویل شوی دی. خو ګورېدونکو، دا هم د ملا محمد دی و نظم یو ټوټه چې د دې خپرونې دا برخه پرې پای ته رسو. د افغانستان خلک سمری دي په افګار بشي، د افغانستان خلک سمری دي په افګار بشي،
خیالات د بد ورته مکړی نه ګنسار بشی. د افغانستان خلق قانی په خپل دولت او ملک دی. د افغانستان خلق قانی په خپل دولت او ملک دی. صبر په خپل غرو کوي معنی د بل د ملک دی. تابې پسل رنگ تل دی کسبک نظر ور لره وکړی پاس پدار بشی. خیالات بد ورته مکړی نه ګنسار بشی. د افغانستان خلق سمری دی په افکار بشی.
په جلال آباد کې میهن خپرندوی ټولنې د خیبر پختونخوا له دیر سره تعلق لرونکي شاعر بخزاده دانش د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه او د هغه د نوي چاپ شوي کتاب زبنه لیونه کېږه مخکتنې وکړه. نور حال د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
بغزاده دانش دا ویړغونډه او د هغه د نوي چاپ شوی شعري ټولګي مخکتنه د اپریل په شپږویشتمه نیټه د جلال آباد ښار د یو مقامي هوټل په انګړ کې جوړه شوې وه چې د ښاغلي دانش په سلګونو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د میهن خپرندویه ټولنې یو تن مسؤل عبدالرشید همت وایي د بغزاده دانش د کتاب مخکتنه یې ځکه په جلال آباد کې وکړه چې هغه د خپلو مینهوالو پر وړاندې راولي. دی وایي
مونږ دا وړ وګڼله چې د بغزاده صاحب دانش صاحب د کتاب زبنه لیونه کېږم دا راغونډ کو دا چاپ کو تر څو د کوزې پښتونخوا برې پښتونخوا خلکو ته ورسو. مونږ دا مناسب وګڼل چې دانش صاحب دلته راوبلو مخکتنه ورته جوړ کړو تر څو دغه د برې پښتونخوا کوم مینهوال چې دي دا ورسره نږدې نه وګوري. په فیسبوک اعلان مونږ وکړو او دانش سره د خلکو مینه وه هغه د خلک ورته راغله ټول دومره تعداد چې مونږ یې اوس کنټرولول هم ځکه نه شو چې مونږ پکې ورک دی.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر لال پاچا ازمون هم د بغزاده دانش په شاعرۍ خبرې وکړي چې په یو برخه کې راغلي ول.
دانش صاحب د دې شعر د نورو ټکو پر ځای باندې د احساس او عاطفې ته ارزښت ورکړی دی. د پدې پوهیږي چې زما ولس څه خوښوي او څنګه زه ورسره وتړل شم. دغه حرکات هغه څوک ترسره کوي چې هغه له دې شعر یا له دې نظم نه د یوې وسیلې په توګه کار وکړي. په منظومه ژبه د مفکوری وړاندې کول مستقیما د اوریدونکي یا د لوستونکي په حواسو باندې تاثیر کوي.
استاد نومان دوست د بغزاده دانش په نظمونو خبرې وکړي.
دانش صاحب شاعري سي دا یو رسا غږ ده او دا رسا غږ نن سبا ځکه په کار ده خلک عاجل وي خول په کار ده دا خلک پورو کېدو دي په مختلفو تلسمونو لاندې راغلي دي د دې د ویښول لپاره د دانش شاعري یو جادو ګڼم یو سحر ګڼم.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د بغزاده دانش یو شمېر شعرونه یې په ځانګړي انداز سندره کړي مخکې له دې چې د هغه یو ریکارډ شوی نظم لفظینګ کړي وویل.
ډیر شعرا دي خسته لیک کوي خو بس سړي کې یو کمال دی مونږ ورته کریشن وو. که زه دا ووایم چې د غني خان نه بعد په شعر کې چا کریشن کړی دی نو هغه دانش صاحب کړی دی.
بغزاده دانش خوشاله او چې خپل مینوالو سره لنګدې نه ګوري.
ډیر زیات خوشاله يم دې خبرې ته نه چې ګنسر زما د کتاب مخکتنه او شو دې خبرې ته چې یاره ډیر افغانان زما مینوال او هغه زما ورونه زم زمنګ د ویني د مینې رښتلا هغه خلک ما د نزين نو کتلې نو راغله ما لاغي سره کې نه استمغي می ولې د هغه می واورې نو دا ډیر خوشاله يم مبل داده چې خپل کور احساس ساتي کی
په پای کې بغزاده دانش د غونډي ګډونوالو ته یو شمیر نظمونه وویل چې لدرون استقبال سره مخ شول. د هغه لنظم مو یو برخه را بیل کړی دا
ز
زبا نلی ہونے کی گم سا پلاس کی سر قلم دے او زما تاریخ پیلی کی دگا ٹول تاریخ پر ہر دے وینی وینی مال گی مال گی زبا پل پر ہر کی پروتیم صرف دا زما گنا دے چی پختونیم غیرتیم او بچے دا عبدالیم ننگیالیم دنگیالیم توریالیم بریالیم اس زما دا صفتو نا ٹول پا ما باندی بد لگی دا دا پلار نکن نمو نا ٹول پا ما باندی بد لگی زب بخبل صفت شرمیگم زبا نلی ہونے کی گم
یاد دیوی چی پا دی روستای او دو دریو کلونو کی بغزاده دانش پا خپل پیسبوک پانه ویدوی شورو نخبروی چی لعملی پا خیبر پختونخوا او کوت سربیر پا افغانستان کی پا زرگو نمی نوال مندلی دی
کی سر قلم دے او زمان تاریخ پر لکھے دغا ٹول تاریخ پر ہر دے وینی وینی مالگی مالگی زب خپل پر ہر کی پروتیو